ستوري مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان دی اني ساجمل نیکی هلی او سلامونه منی د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری ده پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره د امریکایي وزیر خارجه جان کیری ټلیفوني خبرې د دې غړې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو د خبرونې په ورسته نیمه کې کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري به د باز محمد عادل نواوري فاول خبرونه د اني ساجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم لیو امریکایي چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د هند د پټانکوټ د پیښې په شفافه توګه پلټنې دوام لري افغان چارواکو ویلي دي پاکستان به دوی ته د اغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې د اسلام آباد په غونډه کې له کابل سره خبرو کولو کې دلچسپي لري او د شام د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام حکومت د رواني میاشتې په پای کې د جنیوا په کیدونکې غونډه کې ګډون ته تیار دی اوست خبرونه تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چاته به هم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکاروي د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف د سرګندونې تیر ورځ نه وخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې نواز شریف زیاته کړه چې د هند د پټانکوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې روانې دي په دغه موقع د جان کیری وینا وه چې باید پاکستان او هند د سیمې د ثبات پراخ پل منزی مذاکرات جاری وساتی د سعودي عرب د دفاع وزیر نن د پاکستان په دوره دی د مشال لیډیو خبریال وای شهزاده محمد بن سلمان با لخپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نور چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو او د سیمې صورتحال په ګډون باور سره په مختلفو چارو خبري وکړي د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري منصبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پختونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي پرون په بنیګالا کې پرویز خټک له مشال لیډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق له ټول ګوندونه یو ځای دي هغه زیاته کړه
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې موې چې دا صوبې خلغ داران دي زه اوس هم دا یم چې سی پیک کوم مسله ده دا د موږ حق دی دا مو سره کمیټمنت دی وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق بیا ویلي دي چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري په پروژه کې د مالکن ډیویژن هم شامل کړل شي نوموړي پرون په مینګوره کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په تړه نقشه کې مالکن ډیویژن هم وو او اوس باید د یادې سیمې موجوده مشکلاتو ته په کتو سره د پاک چاینا اقتصادي راهداري منصبې لارې دي په مالکن هم تیر کړل شي هلته د چین چارواکو ویلي دي هیله من دي چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاک چین اقتصادي راهداري منصبې د مکملولو لپاره مناسب به حالات برابر کړی د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي چې دا خبره پرون په اسلام آباد کې د چین سفارتخانی بیان په یو بیان کې کړې ده افغان چارواکو ویلي دي پاکستان به دوی ته د اغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې له کابل سره خبرې کول غواړي چارواکي وایي چې سبا له به په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان امریکا او د چین استازي د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ویلي دي چې د پاکستان لخوا په ورکیدونکي لیست کې به د اغو ټولو طالبانو جزئیات شامل وي چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د ختمولو په هدف کابل سره خبرې کوي بلغواړي او یانا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکې مستهنی بیا پرین مشال لیډیو ته ویلي دي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت ویان حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشري احساس احمد چودري کوي او د افغانستان د سولې دایې په حل لارې به باس وکړي التا د افغانستان د سولې علي شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد پرون مشال لیډیو ته بیا ویل چې دوی د افغانستان د سولې په موضوع د طالبانو له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د هیوادونو هغه څه غندلي دي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ریاض کې د یوې ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې وویل دوی د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د سیاستوالي په هکله خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ایران پر دې تورن کړی دی چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. عادل الجبیر زیاته کړه چې که ایران خپلو موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړ نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په روانه میاشت کې تاوتریخوالي له هغه وروسته زیات شو چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسله والې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي په ادلیب صوبه کې د امارات النعمان نومي بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونو د النصر فرنټ ډلې ودانۍ په نښه کړه. د شام د بشري حقونو د سار اداره زیاتوي چې په دغو حملو کې 500 کسان وژل شوي چې پکې عام وګړي وسله والو قیدیان شامل وو. 13 تنه پکې زخمیان شوي هم دي. د شام د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام حکومت د روانې میاشتې په پای کې د جنوا په کیدونکو غونډه کې ګډون ته تیار دی خو په دغه غونډه کې د برخه اخیستونکو مخالفه ډلو فهرست لیدل غواړي. د سرکاري خبري ایجان سنا تر مخه ولید المعلم پرون ویلي دي چې د شام حکومت دا باوري کول غواړي چې وسلوال ډلې به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ولید المعلم دا سرګندونې په دمشق کې د ملګرو ملتونو یو استازي سره د ملاقات پر مهال کړې دي او رسته خبر ده چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې ده چې سږ کال به د هېواد درغلي ختمه کړي. حیدر العبادی چې تېر ورځ یې د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې 2016 د درغلیو د له منځه وړلو کال دی. د عبادی تر دغه خبرو یو ورځ مخکې د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله سیستانی یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو د درغلیو د ختم مولو غوښتنه وکړه. عبادی دغه راز هیله او خدای چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه هم ختم شي. د خبرونو پای
تاس مشال ریډیو ته وږي خبرونه در تازه مونږ همکاري یعنی ساجمل باندې کول د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. آیا پاکستانی پوځ او حکومت د خارجه تګلارو په اړه یو خپل دی او کنه؟ پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دا نظر لري.
هندوستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر څه څه دي په هغه کې اختلاف که د دوی په منځ کې خدای نه راولي نو اختلاف دا چې لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي.
د افغانستان د سولې د شورا ویان وایي چې دوی به د سولې خبرو ته په رضا کېدو د طالبانو هرکلی کوي.
البته افغانان منګ اماده یې چې دغې سره خبرې وکړو او د دوی د دغه امادګۍ یا د دغه یا منلو منګ ارکلی او تقدیر کوو.
د چین او پاکستان اقتصادي رهدارۍ په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي
ځکه چې یو حق دی آئین کې مونږ ته راکړی شوی دی او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کیږي چې مونږ کله حق واړو نو دوی وایي چې دا صوبې خلق داران دي.
د باختر ستوري ادبی خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرو اترو ته دوام ورکول د سیمې د ثبات په ګټه دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان ستاینه وکړه چې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته یې له احتیاطه کار اخیستی دی. جان کیری په خبرو کې دا هم وویل چې باید پاکستان او هند خبرې اترې جاري وساتي. نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د خالی پورز ماسخوتن د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړي. دغه دوران د امریکایي خارجه وزیر وینا وه چې پاکستان او هند لا د پټانکوټ پیښې وروستو مذاکراتي عمل ځنډول نه دي پکار ځکه چې دا د سیمې امن دپاره ډېر ضروري دي. د ده وینا وه چې ځینې خلک نه غواړي د پاکستان او هند تعلقات ښه وي نو ځکه دا قسمه کاروایانې کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د هندوستان لخوا د پټان کوټ یې په اړه ورکړی شوی ثبوتونو باندې کار روان دی او ډیر ضربا ټول حقیقت نړۍ ته په ډاګه کړی. وزیر اعظم د پاکستان هغه اعظم هم تکرار کو چې ترهګرې خلاف هر ممکن اقدامات کوي او خپل خوره به کله هم د چا خلاف استعمال ته نه پرېږدي. د ده وینا وه چې دغه لړکې ټولې متعلقه ادارې چمتو دي. امریکایي خارجه وزیر د پټان کوټ په لټنو لړکې پاکستان ته د خپلې خوا د مرستو وړاندیز هم وکړو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري خبرونه باید د خبرونه پر وستاینې مې کې تاسو ووري. اوس تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. په پاکستان کې د سیاسي او پوځي مشرانو له یوې ډېرې مودې وروسته داسې غبرګونونه ښودلي چې ګواکې پر مختلفو کورني او سیمه ییزو چارو باندې یو دریځ لري. په دې وروستو کې د هند په پټانکوټ کې د برید وروستو د هندي حکومت د غوښتنو، په افغانستان کې د جوړجاړۍ د بهیر او نورو سیمه ییزو موضوعاتو باندې پوځ او سیاسي حکومت یو شان بیانونه ورکوي. په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا واقعي پوځ او سیاسي مشران یو خوله دي او که د مصلحت نکار اخلي. زمون همکار ګلیاز د دې پوښتنو جواب په دې رپورت کې درکوي.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په دې رستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرق کې د اسلامي هیوادونو فوزي ائتلاف او په نورو کورنیو موضوعاتو په خوا برعکس فوزي مشرانو سره سلا مشورې کړې، او هم د غشان فوج هم یو شان بیان ورکړي. په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک وایي چې له ډېرې مودې وروسته سیاسي او فوزي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریځ یې خپل کړی دی. که څه هم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبرې شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمېدو دی، خو داسې ونه شول او اوس حالات ډېر بدل شوي.
اوس مهال دواړه ادارې په دې پوه سوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه فوزي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوه سوي چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نشي تللی، یعنې په دواړو خواوو کې پوهه راغلې ده.
کارپو محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دوه واره فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریځ بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېرې ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دري چې فوز او سیاسي حکومت یو لاره ده. آیا په دې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
بالکل، د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر څه دي هغه کې اختلاف کده دوی په مزه کې خدای نه راولي، مو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ دی د پاکستان، په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا د خدای دینو کې دا د داعش مسله جوړه شي نو بیا به هم فوج ته مخ اړو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلا مشورې زیاتې کړې چې یو ښه خبره ده. خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وایي چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثر ورکوي چې ګنې پر معاملاتو یې یو شان دریز دی، خو ځمکني حقایق ډېر جلا دي.
زما په اند پر مختلفو معاملاتو او پالیسو د فوج او سیاسي مشورولۍ موقف یو شان نه دی. د مثال په توګه د پټانکوټ پېښه کې پاکستان به کله هم داونه وایي چې په دې کې فوج ککړ دی او یا نور څه. ظاهر خبره ده چې وزیر اعظم به په دې حالاتو کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي او ډېره غټه خبره کړي چې پلټنې به کوي. فوج هم دا وایي خو دا پلټنې به څومره بې طرفه او شفافه وي دا لویه پوښتنه ده.
عائشه صدیقی د ممبئی بریدونو ته په اشاره سره وویل چې په دې مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی، نو دا خبره ناسمه ده چې فوج او سیاسي حکومت په یوه پاڼه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوج په زیاتره معاملاتو کنټرول لري. بلخوا د فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوج په بیانیه کې بدلون راغلی، هغه بدلون څه دی؟ سید نذیر وای
هغه فوج دا دی چې موږ کارم کوو د هغې په وجود او نقصان هم د هغې په نتیجه کې اوچته او قرباني مور کوو، د هغې ستاینه نه کېږي، د هغې څه نتیجه هم نه راوځي. نو د هغې نه پس بیا دا یو سوچ شروع شو چې موږ به د دهشتګردۍ خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح باندې هم او په سیکورټي سطح باندې هم د هغې خلاف کاروایي کوو.
که څه هم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریز په حق جلا جلا نظرون لري، خو په تیرو وختونو کې لیدل شوي چې د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر ځینو پالیسو اختلاف لیدل شوی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اورېدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وکی د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي سبا په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې لپاره څلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د سولې په حل لارې خبرې کیږي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند وای سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یو ډلې ګډون به طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. نور تفصیل صادق رښتینی ناورو.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په هدف اسلام آباد کې خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي. دوی وایي دا یوه څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې همدا څلور سره طرفه خپلې دا ژمنې او توافقات عملي کړي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د ایحت مشري د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د ایحت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت معین اعزاز احمد چودري کوي. د راپورونو په اساس تېره میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درسیز راحل شریف د سفر پر مهال د دغې ناستې د جوړېدو په هکله فیصله سوې وه. تر دې مخکې تېر کال د دسمبر پر نهمه د آسیا زړه کانفرانس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار سوی و. ویل کېږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په راتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او دی د دغه امادګۍ یا د دغه پیام منلو موږ هرکلی او تقدیر کوو.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې د دغه څلور اړخیزې ناستې د لاسته راوړنو په هکله خبرې وسي.
زه ګمان نه کوم چې اوس به داسې خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آینده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز آف ریفرنس جوړ کړي نو د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه دی چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل او دېرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز اورېدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د خبرونې په دې برخه کې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه یو موضوع تاسو ته پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادي راهداري په حق لښمنې کړي او وزیر اعظم اعلان هم کړی و، خو اوس له دروغو کار اخلي. نوموړي دا خبره پرون له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. پرویز خټک وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې خپلې صوبې حق لپاره ټول سیاسي ګوندونه په یوه پاڼه دي. د سره زمونږ همکار شبیر احمد جان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په اقتصادي راهدارۍ کې صوبې ته برخه نه ورکولو په صورت کې به د صوبایي حکومت څه تګلاره وي. نو نوموړی وایي
چې کوم عیني حق یو غیر پر مومنتونو کو دا دومره ډیر غټه نه انصافي ده نو چې یو حق دی عین کې مونږ ته راکړې شوی دی او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې مونږ کله حق واړو نو دې موي چې دا صوبې خلک داران دي زه اوس هم دایم چې سیپیک چې کوم مسله ده دا دې مونږ حق دی دا مونږ سره کمیټمنت دی وزیر اعظم اعلان کړو مونږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا دې چې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي
کله وبو خبرو وګورو کله بجلی خبرو وګورو کله سی خبرو وګورو مرکز کله هم د وړو صوبو حق نه ورکړي سر نو څنګه بدا څنګه جتا سولان دی هغه جناست کله هغه طریقه بخپله وي پایني طریقو هم نه راکړي پدسل را بخپله
پدې باندې ما پوره اول کوشش دې شم ټوله پارٹی نه په صوبا کې وزې شو الله شکر دې چې دې وخت کې مو پدې ټولو پوینټس باندې متفق یو او الریډي پدې ډیر سيزونو کې ما دې وبو چې کوم مسلې دي بجلی مسلې دي فیڈرل منسٹر سره ما الریډي خبرې شروع دي ای ما سره اگری شوی دي منټس کې راغلي دي او لیکن هغه ډیلی ټیکټکس دي ان شاء الله اول هڅه کوشش کوم چې زه دینه کم سيزونه مو صوبې دي هغه دینه مو حاصل کو کنه سلیږي بیا مو پولیټیکل سټانس خلو تر اوسه پرې پاغه کې ما پولیټیکل سټانس نه لرم
سر چین سره سره پلای وی لیګل او سره دغه لیګل سره دغشتي مو صوبشته چې غي زر تاسو ملو شي په حکومتي سره ملو شي او سره سی پی کوالي سره
نو سی پی کوالي سره الریډي ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور ته خپل نور سکیمونه مور کړو خو هغه مونږ ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو
د شرګردي خلاف څه کوم فند ملويږي یو فیصد زموږ صوبې ته ملويږي سر تاسو نه ګڼئ سر چې دا خو زموږ غټول صوبو فټ از په لشي وي د زیات زموږ حق ته و
دا بالکل دا یو زوړ ان اف سی اوارد 1% پکې شو ان شاء الله دا نیکسټ ان اف سی اوارد مو امید دي چې د کال کې راځي هغه کې مونږ دا ډیمانډ مونږ الریډي ډیمانډ کړی چې مونږ 5% ملاو شي
اخر وخت نه سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې دی پښتونخوا ته خلک نه
نه پختونخوا ته اوس خلک راضی زه صرف دایم چې انویسټر راضی خدا چې این او سی کوم سلسله ده د هغې د وجې نه روکاوټ دی زه دې یو طرف ته یي چې مونږ صوبه دومره خطرناکه ده زه دې ته یم چې بیا دا روټ په دې مونږ صوبه باندې نه بوتي بوزي دا روټ دې صوبې نه واړي بل پله ځکه دا صوبه دوی په خیال کې دومره خطرناکه ده او سیف نه ده او دلته کې فورنرز نشي راتلی نو ما خیال دی دا نیکسټ سټپ به مونږ هم دای چې را مونږ صوبه دومره خطرناکه ده نو بیا په کې سی پی ایک روټ څخه
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري زړه نقشه بحال کړي چې پکې ملکن ډیویژن شامل وو په سواد کې یو جلسې په وینا نوموړي وویل چې د ملکن ډیویژن ډیر زیات سپل شوي نو باید وفاقي حکومت د دې ازاله هم وکړي نور تفصیل له سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي
سواد گراسی گراؤنڈ منگور کې د جماعت اسلامي مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس ته خپل وینا کې ویل چې ملکن ډیویژن پر لپسې قدرتی افتونو وهل سیمه ده دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت دی دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادي لارې کې دا سیمه شامل و
ما د مرکز نه دا مطالبه کړی ده چې صاحبا د چین نه چې کم روډ را روان دی اولنۍ نقشه دا په ملکن ډیویژن باندې جوړه شوې ده ملکن ډیویژن بدمنۍ وهلی دی ملکن ډیویژن سیلابونو وهلی دی ملکن ډیویژن زلزلو وهلی دی ملکن ډیویژن خلک ځپلی شوي دي
دې تر څنګ سراج الحق وویل چې ملکن ډیویژن کې یو شمېر نورې ستونزې هم دي دغې لپاره دې مرکزي او صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي
پکار ده چې اوس د ملکن دا غر سوری شي او موږ د پاره اسانتیا پیدا شي پکار ده چې اوس تر د کالام او د مټ پورې ګیس ورسیږي او دا ځنګلونه بچ شي پکار ده چې دلته زمونږ انجینرین لوی لوی یونیورسټي جوړ شي ځکه چې د ټولو نه زیات خلک د ملکن ډیویژن دا بهر دنیا ته د مزدورۍ دپاره دی لوډ شډنګ چې ختم شي
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلک راجمع شي ول په دغه موخه دوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلي او دغه غوښتنو لپاره به تګلاره ټاکي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ چارواکي وایي چې د امریکا بې پیلټ الوتکو د شمالي وزیرستان په منګروټۍ سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دا په روان 2018 کال کې پر شمالي وزیرستان د بې پیلټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې د الوتکو په 2015 کال کې هم دا ډول لسګونه بریدونه کړي وو. وسلوالو د ډرون تازه برید په اړه سندي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې راپور کې اورو.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولي تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې د کور ودانۍ هم په بشپړه توګه له منځه تللې ده. شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځای سرچینې چې نوې غوښتنو نومو غږ خپور شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د وژل شوو ترهګرو د هویت او شمیر په اړه څه ونه ویل. دا په روان 2018 میلادي کال کې د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې د الوتکو په تیر 2015 میلادي کال کې هم پر دې سیمه ګڼ بریدونه کړي وو چې لسګونو وسلوالو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې وه. که څه هم امنیتي چارواکو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو په اړه سندي ویلي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا ادعا کوي چې د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو جګپوړی قومندان هم وژل شوی دی. پوځ ادعا کوي چې د ضرب عضب په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدا وروسته سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر اوسه د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په پولیو ناروغۍ د کابو موندلو هلې ډلې روانې دي، په قبایلي سیمو کې د صحت د محکمې چارواکي دعوه کوي چې په هغو سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې امنیتي وضع ښه شوې او د پولیو یا ګوزن ناروغانو کې کمی راغلی دی. چارواکي هیله لري چې د پولیو ناروغۍ کمپاین به په هغو سیمو کې زر تر دره شروع کړي چې رسایي ورته ممکن نه وي. نور تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې تر پوځي عملیاتو پس دغلته په پولیو ناروغي کې واضحه کمی راغلی دی. د قبایلي سیمو لپاره د پولیو خلاف د کنټرول روم یو چارواکي او د فاټا د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اختیار وایي چې په 2015 کال کې په قبایلي سیمو کې د پولیو کیسونه 90% کم شوي دي.
2014 کے فاٹا کی ٹوٹل کی پولیو کی سنا 179 ہے. 2015 کے میں صرف 16 کی سنا پورا پاگا یہ تقریباً 91% کی سنا کم شی 2014 اینڈ 2014 کے این ایکسیسیبل پاپولیشن 3 لاکھ ٹارگیٹ پاپولیشن اور 2015 کی
ڈاکٹر اختیار وائی د پولیو خلاف د هلو زلو په وړاندې مهم خنډ قبایلی سیمو ته مکمل رسائی و چې هغه مسله اوس تر ډیره حده کمه شوې ده. دی وایي هیله مند دي چې په ځینو پاتې سیمو کې له خپل کمپین سره روان کال په قبایلی سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو ناروغي ښکار نشي. د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتی ځواکونو اوس هم دا پوره کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې چرته ماشومان د پولیو ضد څاڅکو نه بې برخه دي، هلته دې د پولیو خلاف ټیمونه لاړ شي.
قبایلی علاقوں پر امن امان صورت حال سے گمو کم کافی حد پورے بہتری راغلے رہا دا نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن گھر بے عزب نفت کتا سو گرئی نو قبائلی سیمو چکم پولیو حال لے پاگ کے دیر کافی حد پورے بدلون راغلے رہے لوگوں تک ادا سے علاقی شکر دے چی حل تکی زمونگا دا پولیو ٹیمونا ندی را چی دلی خو زمونگا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن چی دے دا غی پورا پورا دا کوشش تے چه هغه علاقو ته هغه یو رسی او تکي د والدینو سره هغه سره ملاو شي او چې کم کم ځای کې د پولیو قطرې یا ډراپ سی دی یا زموږ ټیمونه پرتی دا ماشومان ته قطرې ورکي.
د ډاکټر اختیار په خبره د جنوري نواخله تر مئی میاشت پورې هر میاشت د ګوزن خلاف د دوی کمپین چلیږي چې روان کال لپاره په دغه موده کې د دوی هدف 1 میلیون ماشومانو ته رسیدل دي. پاکستان پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده او د ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د باختر ستوري خبرونه ما ده دی خبرونه پروستاینی مې کې اوري اوس پښتونخوا کې یوونی م بجا کیدون کې ده د انی ساج ملنا ده خبرونو لنډی ده
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې بم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد پر سیده ترګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګه په خپل شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته څرګندونې تېره ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. په دغه موقع د جان کیری وینا وه چې باید پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاري وساتي. د سعودي عرب د دفاع وزیر بن له پاکستان په دوره دي. د مشال ریډیو خبريال وايي شهزاده محمد بن سلمان با لخپل پاکستاني سیار خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ویني او په مختلفو چارو باندې سره خبري کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وايي چې مرکزی حکومت د کاشل گوادر اقتصادي راهداري منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پښتونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بنګال کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه ورزيدي. افغان چارواکو ویلي دي پاکستان به دوی ته د اغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې له کابل سره په خبرو کولو کې دلچسپي لري. چارواکي وایي چې سبا له به په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان امریکا او د چین استازي د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ کې د خلیج همکاري شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دا هیوادونه هغه څرګندلي دي چې دوی د ایران لخوا د ریاست په داخلي چارو کې مداخله بللې. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسله والې ډلې سره تړاو لرونکې یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې شپېته تنه وژل شوي دي. او د شام د بشري او د شام د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام حکومت د روانې میاشتې په پای کې د جنوا په کېدونکې غونډه کې ګډون ته تیار دی خو په دغه غونډه کې د برخه اخیستونکو مخالفه ډلو فهرست لیدل غواړي.
انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول. اوس د پاکستان د خبرو شو ځینو ورځپاڼو اداریو ته احمد الله کتنه کړې. راځي چې دا وره
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې تېر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشرولۍ یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړې شوه. او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښې سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څه ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطې وې. ورځپاڼه لیکي چې د تیرو څو میاشتو دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم ښه شو او د پاکستان او هند ولس په سیمه کې د امن لپاره کړی شوي کوششونو نه تر ډیره حده خوشاله هم وو. خو دې دوران په هند کې د پټان کوټ پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ یو وارې بیا ماحول خراب کړو. ورځپاڼه لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي نو دا قسمه پیښې رامخته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولی شوي دي نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیڅ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرستې دې ورسره وکړي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان موثر هوایي ځواک ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنګونو تشدد او توندلاریتوب پیښو له وجې ډېر نقصان رسېدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ادرېدو کوشش کوي. په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د د جګړې پای ته رسولو د اعلان څخه وروسته د هیواد ټولې امنیتي ذمہواری د افغان عسکرو په اوږو پرېوتې دي. ورځپاڼه لیکي چې اشرف غنی د امریکا څخه د فوزي مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخي پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوږدې جګړې څخه وروسته امریکا افغانستان یوازې پرې نږدي تر څو افغان ځواکونه په کوټلې توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامنه هیواد جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې چارواکي وایي د سعودي په مشرۍ اتحادیه کې د پاکستان د شاملېدلو مقصد د ایران پر ضد نه دی. بلخوا د اکانومست مجله لیکي په افغانستان کې د غیر موثره حکومت او د امن د بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماتیکي هڅو د ناکامه کېدو په ګډون ځینې داسې نورې خبرې دي چې ورسره په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسا اکمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي تیره میاشت پاکستان ویلي و چې د سعودي عرب لخوا اعلان شوي د سنی هیوادونو په اتحادیه کې شامل شوي دي، خو بیا ځینو پاکستاني چارواکو ویل چې د دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هیوادونو دغه اتحادیه له ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. روسپانه لیکي د پاکستاني چارواکو په حواله له ترهګرۍ ضد اتحادي هیوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوي دي. په پاکستان کې سنی مسله کا په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هیواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروسته د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالی سره دویم هیواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقه ایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقه ایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیاګان متاثره شوي دي. مقاله لیکي پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هوادي په بشپړه توګه د فرقه ایزن خطو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رایه شته چې باید هواد یې د چا طرفداري ونه کړي. مقاله لیکي پاکستان دا مهال په خپل هواد کې د پیدا شوو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغسې د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپلو سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکانومست مجله لیکي په افغانستان کې د جګړې د مخ په زیاتېدونکي زور اغېستو سره 3,25,000 افغان پوځیان او پولیس مخامخ دي. تیر کال د دې هیواد افغان ځواکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 28% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 14,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 6,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغسې تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبله کې هم اضافه شوې ده، او باور کېږي چې دا مهال د 40,000 نه تر 60,000 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مقاله لیکي په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجې په کابل کې د غیر موثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماتیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم، او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموخت. مقاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ، او دغسې یې بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مقالې په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلي ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشول، اوس هم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مقاله لیکي د افغانستان په حکومت کې تقسیم لا غرستو په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړې. مجله لیکي اوس هم زیاتره افغانان دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بې ثباته کولو لپاره یو ځواک دی. مقاله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان وهڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجله لیکي خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ډیلی ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د وروستۍ دورې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سعودي عرب لخوا یو شیا مولا ته د پانسۍ ورکول وروسته له ریاض او تهران ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. پاکستان هر ممکن کوشش کوي چې غیر جانبدار پاتې شي چې دا ډول له یوې فرقه ورانه شخړې نه ډډه وکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ خلاف په څلور دیرشو هیوادونو جوړ ائتلاف کې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف د هڅو ملاتړ کولو پورې برخه اخلي. د مقالې مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ڈیلی ٹائمز رسپانه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد دوره د پاکستان انتظامی چارواکو کامیاب بللې. رسپانه لیکي دا خبره باید هېره نه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري، خو د دې باوجود په اسلام آباد کې دومره جرأت و چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کاروایی کې له برخې اخیستو انکار وکړ. رسپانه لیکي پکار ده د حکومت د دغه ګام ستاینه وشي ځکه چې د نږدې ملګري هیواد د خوشحاله ساتلو پر ځای د هیواد مفاد مخې ته کېښودلو. دغه شان د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر النمر ته د پانسي سزا ورکولو په سر د دغه هیواد او ایران ترمنځ پر راپیدا شوي کړکېچ کې هم اسلام آباد د یوې فرقهوارانه جګړې نه د ځان بچ ساتلو لپاره د غیر جانبداره پاتې کېدو هر ممکن کوشش کوي. نو ځکه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د دورې په موقع ورته پاکستان نرمې خبرې وکړې چې د سیمه ییزې خودمختاري او سالمیت په وړاندې د ګواښ په صورت کې به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د څلور دیرشو هیوادونو ائتلاف په اړه د پاکستان تحفظاتو ته په کتلو سره عادل الجوبیر اسلام آباد ته وړاندیز کړی دی چې تر خپل استعداد پورې دې پکې شامل شي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف به ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د دورې پس اعلان شوی چې د پاچا زوی محمد بن سلمان چې مرستیال بلی عہد او د دفاع وزیر دی هم پاکستان ته ځي. محمد بن سلمان اکانومیسټ مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره روان بحران به په جنگ کې بدلولو ته نه پرېږدي. ورځپاڼه لیکي دا له یو لحاظ سره د تیلو بازار ته هم یو پیغام دی چې شخړه به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي له ایران سره سفارتي تعلقات لغوه وروسته پرېکړل چې د شیا مولا د پانسې پر ضد ایرانیان په تهران کې د سعودي سفارتخانې ته ورننوتل او اور یې ورته ولګو. ورځپاڼه لیکي کېدی شي د سعودي عرب ملګری هیواد امریکا او ملګری ملتونه به هم له ریاض نه غواړي چې د ایران په اړه خپله رویه نرمه کړي. ورځپاڼه لیکي د دغه شخړې اثرات په شام کې د سولې ته ترلاسه کولو هڅو باندې پرېوتې شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د ائتلاف کوششونه روان دي. په عین حال کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې د توازن ساتلو کوشش کړی دی چې له تهران او ریاض سره د اسلام آباد د تعلقاتو یو شان پاتې کېدو په مقصد یې رسنو ته له تحمل نه د کار اخیستلو ویلي دي. نوی خبرونه هارون باچا غړې ډېر سر لمشال رادیو
اوریدم تاسو مشال رادیو ته وګی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په ټولو جنوبي آسیایي هیوادونو کې په پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو شمېره ډېره کمه ده او باید دې اړخ ته پام وشي. ښځو پولیسو لا روزنه ورکړل شي او د دوی لا د سړو سره سره یو شان سهولتونه ورکړل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په ټوله نړۍ کې ډېرې کمې ښځې په پولیسو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د 2011 کال په خپل یو رپورټ کې وایي په جنوبي ایشیا کې یوازې 15% ښځې په پولیسو کې دي او په ټوله نړۍ کې د پولیسو د ادارو 9% د ښځو ده. په سکندنیوین هیوادونو چې ډېر پرمختللي دي په پولیسو کې 30% ښځې کار کوي. ځینو نړیوالو ادارو په 2015 کال کې پر دې کار پیل کړ چې څنګه په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې د پولیسو په ادارو کې د ښځو رول زیات او خکري. په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې په قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول ډېر کم دی. په بنگلاديش کې دغه شمېره 4.63، په هند کې 6.11، په مالدیب کې 0.4، او په پاکستان کې بیا تر ټولو کمه 0.94% ښځې د پولیسو په محکمه کې کار کوي. د جنوبي ایشیایي هیوادونو په اساسي آئین کې دا لیکل شوی دي چې باید ښځو او د سړو په کار کې سفارک ونه کړل شي او نه د جنس په بنیاد څخه امتیاز وشي. او کچیرې د پولیسو په محکمه او نورو قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول زیات شي نو د جیلونو او تاڼو کوم سخت کلچر چې جوړ شوی هغه یو حد پورې نرم کېدای شي او په جیلونو او نورو بندیخانو کې د غیر انساني رویو په ختمولو کې هم مرسته کولی شي. ورځپاڼه لیکي یوازې د ښځو په پولیسو کې اخیستل نه دي، باید دوی ته پوره روزنه ورکړل شي، د خپل کار د اهمیت نه خبر شي او دا چې لکه د نورو هیوادونو دوی هم پوره سهولتونه ولري. په بنگلاديش کې سباندې 1,45,000 پولیس کار کوي. په دغو کې 6,853 ښځې کار کوي. په دغه هیواد کې د ښځو پولیسو لپاره 10% کوټه مختص شوې ده. په پاکستان کې په 4,25,909 پولیسو کې یوازې 4,040 ښځې پولیس کار کوي. په پاکستان کې په ایفائیه کې 9.8% فیصد ښځې کار کوي. په موټروی پولیسو کې بیا 3.1% ښځې دي. دا شان په گلګت بلدستان کې 3.01%، په پنجاب کې 1.2%، په خیبر پختونخوا کې 0.2%، په سند صوبه کې 0.6%، په بلوچستان کې 0.3% ښځې په پولیسو کې دي، او په اسلام آباد کې دغه شمیره 1.15% ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید د ښځو په بړتی کولو کې خاص پام وشي، او په پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو کې نه یوازې د دوی شمیره زیاته کړل شي، بلکې د دوی ښې روزنې او سهولتونو اړخ ته هم پام وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا اوس وخت راغلی دی د ونیزی کلتوري او ادبي خپرونې د باختر ستوري. د نن د باختر ستوري کې لیکوال او خبریال باز محمد عابد تاسو له د پښتو د روماني داستانونو او د شانواز باکر چې ښه لیکوال او شاعر دی د هغه سره مرکه او د نوید شینواري په غږ یو څو سندرې راوړې دي. نو راځئ چې واورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو د روماني منظومو داستانونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به له ځوان شاعر شانواز باقر سره د هغه په شاعرۍ لنډه شان مرکه ولرو، او په آخره کې به د نوید شینواري په غږ کې یو غزل ته تم شو. ترازو د پښتو منظوم داستانونه چې د یوې سپیسلي کلیوالي مینې ترجمانی کوي، اکثره یې علي حیدر جوشي منظومی کړي او له وخت سره سم محلي سندرغاړو ویلي چې اوس یې محدودې نمونې له ځنو باذوقو اورېدونکو سره د ټیپ د کیسټو په بڼه شته دی. که څه هم یو شمېر دغو کیسو باندې د پښتو فلمونه جوړ شوي، خو اوس نه هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او نه هم دغو کیسو ته لکه یوسف خان شیربانو، ادم خان درخانی، تاج محمد او نمرو، مومن خان شیرینی، فتح خان او رابعه او داسې نورو ته څېړونکو پام نه دی وراړولی. د دغه کیسو په اهمیت او ماهیت مو له څو تنو لیکوالو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. د فتح خان او رابعې د مینې دا پرده کلونه پخوا مرحوم استاد منور په یوه کلیوالي مجلس کې ویلي چې اوس له محدودو کسانو سره هغوی چې لا هم د ټیکنالوژۍ په دې زرین دور کې ټیپونه په کورونو کې ساتلي وي او د پاخه عمر خاوندان وي، په ډېر شوق او ذوق اوري، خو نوی کول به د دې ارزښتناکو روماني کیسو نه ناخبره دی. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک وایي چې دغه منظومی رومانی کیسی نه یوازې دا چې د پښتنو د جمالیاتي ذوق ترجمانی کوي، بلکې د پښتنو د مینې روانشناسي هم د اوریدونکو او لوستونکو مخې ته ږدي.
دغه داستانونه چې دی رومانی د پښتو لکه یوسف خان او شیربانو، ادم خان او درخانی، تاج محمد او نمرو، دا ډیر ارزښتمن آثار دي. په دې معنی باندې ارزښتمن آثار دي چې په دې کې خو یو د پښتنو د جمالیاتو ذوق معلومیږي چې پښتانه ښکلا ته څه وایي، څه ورته ښکلي دي، په څه باندې زړه بیلي، نو دا څیز په دې کې ښکاره او روښانه دی. بله دا چې هر قوم خپله د مینې بېله روانشناسي لري، نو په دغو داستانونو کې زموږ د پښتنو د مینې روانشناسي پټه ده. که څوک د پښتنو د مینې په روانشناسۍ او د جمالیاتو په ذوق باندې کار کوي، نو دغه داستانونه ورته ډېر ارزښتمن دي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامه نصرت وایي چې د پښتنو په دې ولسی داستانونو کې که یو لور ته د یوې سپیسلي مینې انځور نغښتی، بل لور ته پکې هر مین د یو قهرمان او اتل بڼه هم غوره کړې ده.
یو چا باندې چې کله د غره د سوري کولو شرط د مینې په بدل کې ښودل کېږي هغه که چیرې اتل نه وي اصلا دا شرط نشي منلی. دا ډول مومن خان او شیرنی چې د مینه داسې مشروطه کېږي چې ده ته د خامار په شرط کې ورکول کېږي، په هغه صورت کې چې د دوو میونو د میړانې خبره کېږي، د دوو میونو د مینې د تقدس او د سپېڅلتیا خبرې کېږي. یعنې په عین وخت کې موږ ته د اتلولۍ دوه سمبولونه هم دي او د مینې دوه سمبولونه هم د هر یو پاتې کېږي. که هغه یوسف خان او شیربانو دي، که هغه مومن خان او شیرنۍ دي، که هغه فرهاد او شیرنۍ دي. په نور
مصطفی سالک به وایي چې دغه منظومی کیسې په ډېرې عامیانه شاعرۍ لیکل شوي او خلکو به د کیسې د تلوسې لپاره اورېدلې. دی وایي که اوس هم شاعران راولاړ شي او همدغه کیسې په تغزلي بڼه ولیکي، د دغه داستانونو خوند او رنګ به یو په دوه کړي.
دا داستانونه لیکل شوي دي ولسي شاعرانو تر ډېره لیکلي دي. یعنې کم زور چې دی هغه په قصه کې دی، په داستان کې دی، خلک د قصې او د داستان نه خوند اخلي. که هغه په نثر هم لیکل شوی وی دغه خوند به ترې اخیستل شوی وی. له بده مرغه خو شاعرانو ورته مخه نه ده کړې. اوس که په فارسي کې وګورو، یوسف زلیخا، شیرین، فرهاد مثلا د نظامي غوندې لوی لوی شاعرانو منظومې کړي دي او په هغې کې د شاعرۍ ډېرې ښکلي بېلګې لیدل کېږي. موږ چې په پېښور کې وو، د واړه بهیر ملګري زموږ پنځه شپږ شاعران چې وو، په هغه وخت کې ما یو وړاندیز کړی وو چې راځئ شاعري خو موږ او تاسو کوو، دغه زموږ فولکلوري داستانونه چې دي دغه د سره ولیکو. یعنې د شاعرۍ ښکلا هم پکې او د داستان ښکلا هم پکې. او زه اوس هم په دې باور یم چې یوه اکاډمي، یوه اداره یې هغوی خو شاعران ته دا پروژې ورکړي چې دغه داستانونه چې دي د پښتو دا بیا ولیکي، چې هم کیسه ښکلي وي، هم شاعري ښکلي وي، چې تر ډېره وپایي او خلک ترې ډېر خوند واخلي.
له نن څخه کابو څلوېښت کاله پخوا د پښتنو په هره دېره او هر کور کې دا منظومي کیسې نر او ښځو په ډېر شوق اورېدلې، او کله به چې په ودونو او محفلونو کې محلي سندرغاړو سندرې ویلې، نو یو نیم کس به په سندرغاړو د پتی خان او رابعې د داستان د پردې د غږولو غږ هم کاوه. اختر ستوري ګرانو مینوالو، شنواز باقر چې ځوان شاعر دی، د خیبر پختونخوا په کوټ سیمه کې را لوی شوی او هملته یې تر لسم ټولګي پورې په اردو ژبه زده کړې هم کړې دي. سره له دې چې نوموړی اوس هم له خپلې کورنۍ سره په کوهاټ کې اوسیږي، خو اکثر وخت د افغانستان په نورو ولایتونو کې په فرهنګي یارانو ګرځي او خپل شاعرانه تنده خړوبوي. تیره اونۍ نوموړی ننګرهار ته راغلی و او د هغه په شاعرۍ مو ورسره لنډه شان مرکه کړي، تاسې اورېدو ته رابولم. باقر صاحب، اوس زما په وړاندې په جلال آباد کې په همدغسې د فرهنګي یارانو په منځ کې ناست دی او د ده مخې ته ړومبی دا سوال ږدو چې اوسېږي هلته خو لیدل کېږي دلته، د ده وجه څه ده؟
زما اصل وطن او هېواد ګران افغانستان دی او زه د همدې ځای یم. او هلته د هجرت له کبله هلته اوسېدلی وو، په دغه کبله چې زه کله کله دغه خپل هېواد ته راځم او د دې خوږه فضا په ځان اخلم.
بکر صاحب، دلته چې کله دې خپل وطن ته راغلی او خپلو هغه نه لیدلو شاعرانو ملګرو سره دې لیدلی دي چې تا سره په ټولنیزه میډیا فیسبوک کې مخ په مخ دي او ستا شاعري ګوري، هغوی سره چې ته په ړومبي ځل دلته ګوري، دا هغوی احساس څنګه وي او ستا احساس څنګه وي؟
عابد صاحب، مینه چې چا کې وي نو اتمن هغې سره به څوک ناسته پاسته خلک ډېره لري. نو ماشاءالله زما داسې ملګري دي ټول شاعران فرهنګیان ملګري چې هغوی د مینې نه ډک دي او ښه احساس لري. په همدغه وجه چې زه هم ځان ته راکشف کړی یم او چې دلته راشم نو اتمن له دوی سره ناسته پاسته لرم، په دغه کبله چې زما دوی سره ډېره زیاته نږدې اړیکه ده.
نو د دغه مینوالو یا دوستانو چې تا سره ملګری کیږي، د دوی مینه ستا تخیل ته، ستا تفکر ته او ستا شاعرۍ ته څه خواږه درکوي که نه؟
تخلیق کار هنرمند نو چې هغه خپل تخلیق ایجادۍ او کیانو یغی چې دغه مینوال لري خلک خوخی دغه نور هم پغه کې خوځښت زیاتیږي دغه په ذات کې کشمکش زیاتیږي نو پم دغه قبل چې زما شعر یو سملګری خوخی او ماته مین را کوي داد را کوي زه غواړم چې نور پرمختګ هم وکړم
دې کې خوشک نشته دی چې ته خلا زلمی پرمختګ بکې او زما کوم در سره امیدونه تړلې دي اوس ک راشو ستاسي تعلیم ته تاسو چیرته زده کړی کړی دي افغانان حساب مو لوسته او کنا د کوزی پختونخوا نصاب مو لوسته په دراته لګویا
ما زده کړی تر لسم پوری کړی نو د سر ستونزو له کبله ما ونه کړی شي نو ونه کړی شو چې مخته تعلیم وکړم او ما دا غی چې د کوزی پختونخوا زده کړی یعنی تعلیم کړی دی
نو تاسو اردو ادب مطالعه کړی
او اردو حتمون چې یو کتاب سره ستا لیکي او هغه ټول د اردو حتمون نو ما بلوست
دا راته وایي چې په اردو شاعرانو کې کدی لوستی د چا شاعری دی خوخه ده
زما ډیر زیات شعر چې خوښیږي اردو کې د جون ایلیا شعر مې خوښیږي د جون ایلیا
جون ایلیا دا هندوستانی دی
او دا هندوستانی دی جون ایلیا
که اوس بیرته ستاسو شاعری ته راشو نو تاسو یعنی ځوانو شاعرانو په خپلو امزولو کې تاسو خلک د یو نوی ترکیب لرونکي او د نوی خیال لرونکي شاعر ګڼي دغه ترکیبونه چې ته جوړی دا د فکر ضرورت یو کنه دا ست خپل شیری صلاحیت
عبد صاحب دا ست سمینه د چې وخت په ست سکون دی مشان ماته مینه را کړو بیا هم مچ کله هم شعر پیل کړي او ما چې شعر لیکنو ما ته فکر کاوه چې یو انسان چې په خیخه کې خپل ځان ته ګوري نو د خور خپل سیرو وخی نو اتمن زبه هم د نور خلکو نه مختلف يم زما په ذات کې بد نور کشمکش زما په ذات کې به نور ناری نو باید زه د خپل ذات ترجمانی وکړم په دغه کابل ما یو خپل لار انتخاب کړی دا او د قصیونو وی سیزنونو په شعر کې راوړم
نو کوس د مشال رادیو اوریدونکو ته د سده سو غزل دو دو بیتونه چې هم دغه نوی خیال وی او نوی ترکیبونه پکې استعمال شوی وی او وړاندې کینو
تور شپوا اوازونه را پسیو په کوټه کې دیوالونه را پسیو ما صادر دومره په شړک راو چت کړي چې تر کور کاغذونه را پسیو تا چې را یاد نکړم په سترګو کې وبن راځي زما لاسونه چې خالی وي نو واړه ناراضي داسې باران دې چې وریږي زمکه نلم دیږي داسې باران دې چې وریږي زمکه نلم دیږي داسې سړی دې چې په زړه راضي په خپل ناراضي
ډیر ښه یعنی دیوالونه را پسې دي دا واقعا نوی خیالم دی او ډیر ښه ځای شوی دی کنه یعنی یو جامد شی تاسو په حرکت راوسته دي همدغه زما په خیال شیریت دی او بل دا چې باران دی او زمکه نلم دیږي دوا کو چې ستا شاعری همدا ستان دی او داسې وخت راشي چې مونږ شانواز باقر د اثر شاعر وګڼل شي
خور ودان منه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د نوید شینواری په غږ کې د ځوان شاعر عالمگیر شاه سالک غزل
خبر نه وي خو بیا هم خبر نه ختمي دي مونږه تمام شپه خوړې ګورګورې نه ختمي دي څومره ذهنونه وجودونه په کریز مریض شو څومره ذهنونه وجودونه په کریز مریض شو زموږ په کور کې د ژړا سندرې نه ختمي دي دا به د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری دا می د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری هغه لګیا و دا غې ملګری نه ختمي دي چا ور لبخې ماتې کړې چا ترې نه وزرې ویستې چا ور لبخې ماتې کړې چا ترې نه وزرې ویستې خو دومره دا د لر او بر کونترې نه ختمي دي سالکه زه پرې لګېدم په خپل سر وګوره سالک زپری لگے دم پخپل سر وګورا خو پلاسو کې د ارمان ډبرې نه ختمې دي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازت ورکړی خات او آباد وسئ.